د سولې په برخه کې دواړو اړخونو څومره کار کړی او په مجموع کې څومره کار شوی په 25 دقیقې اونیز بس کې چې په څو شیبو کې پیلېږي او کوربه به اجمل اندوی په همدې اړه بحثونه لرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د 203 تندر قلور د په لوګر کې وسلوالو طالبانو د دو مهمو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د درو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلور د سلورمې په لیلې واقعمندنې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په سر خلص ولای کې کړي، د طالبانو دغه وژل شوي دو مهم غړي د چچنیا ادبادي د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د پروان د امنیتي قومندانې د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. ویل په وژل شوی کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. دا چاودنه بیګانی مشپل چارکار خار عبدبای سیمه کې شوې ده. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله چې تاجکستان ته تللی نن په دوشنبه کې د هېواد پارلمان له رئیس سره وکتل. دا خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ستر سلاکار مجیب الرحمن رحیمی څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوی اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 100 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو په 25 کې اونیز بحث کې موز اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روان وي لا تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلی. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړي. د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و هلته له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کړي او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بیلابیلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روان دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پایل شي، خو په دغه ورځو کې چې وقفه وه څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پایل شي، دا او نور مسایل دې سره تړلي په همدې بحث کې څیړو. د بحث کې را سره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او همدارنګ بحث وکړو چې په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال هم په ټلیفون را سره وصل شي. ل درې واړو میلمنو ډیر مننه کوم خبرونه ته ستړي مشي. احمد زی صاحب له تاسو به فایل کو یاسر احمد زی درته وای چی په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 نیټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي. افغان حکومت وړاندیز کړی چې دا خبرې اترې دي د نن په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې وویل چې خای کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي؟ ولې داسې وړاندیز را مخته کی؟
سلامونه تاسو ته درې آزادۍ درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته سلامونه علیکم. متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې دوه کاله ونیول دا حقیقت چې مونږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک توقع لري هغه چې مخکې نه دي ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې یا تر سیوري لاندې مخکې دي چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي تر څو چې د هغو خوانه یو ګرین لایت یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نه سي هغه څه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکې د نن هم د افغانستان د رواني سولې پروسې په اړه ځینې ضد ناقض موضوعات روان دي په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل وروستیو شپو ورځو کې دا دوی کوشش د دې کې چې دا کار چې پیل کړی و بل اخره کریډیټ هم دوه ته ورسیږي او بل اخره هغه صورت چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د خبرو اترو څخه ترلاسه کړي همدغه دی چې خلیلزاد ډیر کوششونه د دې کې چې دا موضوع په نحوه خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګرانډیټوب ورکی تر سو یو نتیجې ته ورسیږي اما له بل پاله وسره لدې چې بایدن تر اوسه رسمي کار نه دی پیل کړی خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویل دي چې خپل دغه
کاغلی احمد صاحب فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دي دیننه په افغانستان کې وشي امدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه وګده شي او په اصطلاح لکترلګه تاسو چې ول دی بایدن دورې ته ور داخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي ووسی
زما هدف هم دغه دی هم دغه خبرې ته وساتلم نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غنی له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیا خبرې د افغانستان د نن تر سره شي دا هغه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډیر اسانۍ سره نه منل کیږي چې بل اخر په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهیږي چې دغه یو څه په اسانه نه کیږي خو په ټوله کې به له سره وړنه هم دغه وی چې دغه موضوع به لا وګده شي او کومه نتیجه ته به متاسفانه نه رسیږي
ډیر مننه مقدس احمد زئی مننه کوم چې را سره یو ځای شوي تاسو راته وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د نننه د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی
سلام تاسو ته د رادیو ټور او ریډونکو ته سلام زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره لدی چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی د طالب لوري هم د داعش لوري په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې په خرابېدو ده لایو په لاو کو ګورو دا ډول وړاندې د دې له نظر چې افغان امنیت او دفاعي ځواکونه کولای شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلای شي انا زه فکر کوم چې افغان امنیت او دفاعي ځواکونه لډیرو لوی لوی غونډو لډیرو مهمو غونډو او ناس ته په خپل وخت سره مونږ ته معلوم سوي دي ثابته کړي ده چې ساتنه کوي سی او کېدل چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او کچېره د غوړاندیزو منل سي خو بل په لور کې د وخت له مخې وګورو کچېره د غوړاندیز چې افغان حکومت کړی د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي زما په نظر باندې دا به طولانی سي دا به وخت واخلي څومره چې د سولې مذاکرات ځندېږي او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي جنگ شدت زیاتېږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکراتو باندې مستقیما دا غیس کوي چې ممکنه ده چې د مذاکرات او د دوام او د جنگ د شدت ډیرواله یغه د دوه کوم توافق چې کېدای شي هغه ماته
مننه اغلی احمد زید موضوع باندې هم وروسته بحث کوو در ترازو په دې چې د تاوتریخوالي شدت به څومره غیزه ولري د سولې په خبرو مننه کوو لا کندهار څخه را سره د سولې د هڅو یو فعال ډاکټره عزیزه وطنوال یو ځای شوه ده مېرمن وطنوال مننه کوو چې خبرونه سره یو ځای شوي په پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیئت په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل د عمران خان دفتر په یو خبرپاڼه کې ویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنه کم فرصت چې د سول لپاره رامنځته شوی دی افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي تاسو راته دا وایي چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسیدلې دي دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کېدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ساتي صاحب، تاسو ته اجمل اند، تاسو ته ټول همکارانو ته او د پروګرام ګډونوالو او ټول افغانانو چې په نړۍ کې خواره واري دي سلامونه او درنښت. سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ورته تږي یو، چې یو ورځ حتی یو ساعت هم تېرېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی. ولې د سولې پروسه دومره اسانه هم نه ده چې په یوه هفته دوه هفتو میاشت حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي. سوله خپله پروسه پی کوي. تاسو ولیدلی چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا تشکل ونیولی، نو دا پروسه مغلقه ده، لویې ژورې به پیدا شي، تفریحګانې به په دې کې واخیستل شي، یا رخصتیانې به په دې کې واخیستل شي، مصلحتونه به وشي. هغه څه چې دې ته فرصت خطاب کېږي، زما په نظر هم دا یو فرصت دی. که څه هم زه د ښاغلي زلمی خلیلزاد هڅې ته ډېر مشکوک ده، بل سره ګورم هغه زموږ سره دوه مخي سیاست کوي، د افغانانو په زموږ د حکومت او ولس مقابل کې رښتینی قدمونه نه نیږدي.
ډېره مننه، ډېره مننه میرمن وطنوال.
بخښنه غواړم
مهرباني،
زه په دا خبره پوره کړم. د پاکستان په حق له چا خبرې چې دي کې زه اعتماد نه لرم. ولې فرصت دی، دا موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځینې وکړو او د سولې خبرو ته چې په هر ډول کېږي ادامه ورکړو، او پیشنهاد په افغانستان یعنې د افغانستان په داخل کې او سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده. او دا ما پروسه کال د دې په کنفرانس کې هم دا یادونه کړې ده، د طالبان براسي و وګوري د نږدې څخه چې موږ څنګه د جنگ کړی شو، دوی به او د خپل ولس ویني چې څنګه کړیږي، څنګه زحمتونه پکې کېږي، ګوندي په زړه درحمه وبکېږي او سولې ته آماده.
ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راستنیږو. یاسر احمد زای، د تاسو نظر په دی اړه او تاسو د میرمن وطنوال په سرګندونو کې دوه ټکي تخای متوجي شوی چې یو دی ول چې د زلمی خلیلزاد پر هڅو باندې د باور نه لري، او دویم دا ول چې همدارنګه د پاکستان په هڅو هم بې اعتماد ده. کله جواب راکې د دوه مسلو پاړه، اسلام آباد د افغانستان په سوله کې څومره رول لري، په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئتم د سلام مشورو لپاره ورغلی وو، او د زلمی خلیلزاد ونډا او رول څه ډول ارسوي؟ مهرباني.
متاسفانه چې یو تریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په سوله کې غټ رول لري، خو متاسفانه هیڅ کله د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی. همیشه یې ځکه تاسو وګورئ د دغه وروستي وقفې نه دا ښکارېږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي، دا یو بیل بحث دی. اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده. هغه فرمایشات چې پاکستان یې لري د یو چالو لوري هلته استوي او بالاخره ترسو هغه خپل منافع تامین کاندي، نه د افغانستان سوله. که د افغانستان سولې په اړه دوی رغنده ګامونه اخیستې وای، متاسفانه چې دغه پروسه به دومره اوږدو ته نه رسېدی. او څنګ ته بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده، هغه څه چې په کار و چې پاکستان ته د بار بار وعدو او پلمو سره سره چې پاکستان وعدې وکړي، دروغجنې وعدې وکړي او متاسفانه عملي یې نه کړي، د افغانستان د سولې په برخه کې دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده. حتی لیکلي اسناد لرو، اما هغو ونه کړه. خو ترڅنګ امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارتنر په شکل له افغانستان سره دغه همکاري ونکړه او په پاکستان یې هغه څه چې په کارو فشار وارد نکړه. او پات شو د خلیلزاد موضوع. خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري، اما دته هم د امریکای منافع په لوړه کې مهمه دي، هغه د امریکای لپاره کار کوي. د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې دغه اجنډا غټه صحوه همدغه و چې په لومړي سال کې افغانستان په دغه موضوع کې د دغه مثلث د یو فعال عضو یا عضلې په شکل داخل نه و په دې موضوعات کې. خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحوې لابیګري کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره. او حتی زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي د یو درېنګړي شخص لخوا رسېدلې، نو په هغسې حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده، افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و. نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه د ملامتۍ پیکه چې په ده باندې دی په نحوي کوشش د دې کوي چې یو لاسته راوړنه د عقل ته ولري.
مننه احمد صاحب.
د دې چې د بایدن اداره راځي دغه هر څه له لاسه دي.
مننه احمد صاحب. که څه هم پاکستانی چارواکي وخت په وخت ټینګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هڅې چې افغان حکومت وایي هڅې ملاتړ نه کوي، دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغیز لري، خو دا نفوذ او اغیز دومره نه دی چې دوی کنټرول کړی شي. البته دا د هغوی خبره ده. په دې موضوع باندې به هم بحث کوو. د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شو پرمختګونو به هم غږیږو. خو یو شی چې دی تیر یو کال کې ډیر محسوس و دی سولې دی خبرو ترڅنګ، هغه دا و چې په داسې حال کې چې دی سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې، خو ترڅنګ یې دی تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلو یو بدلولې. مقدس احمدزی، تاسو راته دا وایي چې په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره وو، او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالي په سوله باندې شته باور څومره زیانمنولی شي؟
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د جنگ شدت ډیر سو، تاوتریخوالي ډیر سو د طالبانو لوري، د دې لپاره چې په افغان پلاوی افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني، چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېرواله یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېرېږي. زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي، په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړی وای. دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه، باید په نړیواله سطحه ځان ته کړی وای چې هغه دوی ته ګټه کوله. زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو د تاوتریخوالي کموالی ورکم و، چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یا د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي او د باور فضا رامنځته کړي، نو دا یوه ښه لاره وه چې دوی ورکم کړی وای او د جنګ شدت یې کم کړی وای یا یې اوربند کړی وای. نو د اوربند نه کول د جنګ شدت او د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ زیانمنوي، او د سولې په خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا چې ده هغه له منځه وړي او
ډېره
باور فضا ماتېږي له منځه ځي.
مننه اغلی احمد زی، تاسو ته به بیا امرازو وروسته. بزل احمد زی صاحب نام دا وپوښتم چې طالبان لکه تاسو چې ویل چې کولای شول چې اوربند ورکام او د تاوتریخوالي راکمولي د خلکو سره د اعتماد جوړول دی وی هڅه په توګه کارولي وولې و نه کارول، خو تر هغه مخکې زم ډاکټر عزیزا وطنوال ته مېرمن وطنوال، تاسو راته دا وایي چې پاکستان ته په وروستیو کې چې کله وقفه راغله د دوهې په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ، دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼل چې طالبان کولای شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزي په خبرو کې هم دا وا چې خاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغیز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشانو وروسته سفر اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې د سولې لپاره د افغان سولې لپاره څلرلې شي.
محترم د پاکستان تاثیر او د دې وعدې چې په افغان ولس کې ورکی دا په داشل کال کې موږ تجربه سو د تلویزیون کال جنگ کې د دې فعال مستقیم او غیر مستقیم رول وټول تر مرکز کې راځي. زه به دا وایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنگ علاقه نه لرو ولې موږ ګاونډیان نه څه بدلولای. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران دا غرقم، نو موږ ته ګاونډیانو لاسونه نه غواړو او دا ټول څه چې ښکاره دا ګاونډیانو موږ دغه لاسونه کړی دي او د جنګ اور چې لمنه وهلې ده او چې لري پراچولې ده. را مې دې څه چې د دې د پیلي سفر د طالبانو زه به طالبانو ووایم چې تاسو هم دې خطاباته تاسو وګورئ د سلام عبدالسلام ضعیف چې د افغانستان سفیر و د طالبانو سفیر و پاکستان کې په څومره بې عزتي دی ونیوي او ګانتانومو ته واستوي، نو دا ټول هغه هڅې دي چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړي دي، امریکا پاکستان طالبان د دې تر غاړې خبرې کېږي خپل پلانونه تدې کوي. زه هیڅ ودې ته خوشبینه نه یم، ولس یې ډېر پر ما ګران دي، ولې خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس زموږ د هېواد زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هیڅ وخت نه غوښتې ده او نه په وعدو باندې زه اعتماد کوم.
ډېره زیاته مننه. مننه یاسر احمد زید، تاسو ته بیرته راستنیږو. مخکې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، مهرباني.
زه دا یو خبره باید درکم، طالبان چې مسکره ته ځو لا شي چې د ډیری فاملونو علته دي ان ته ژوند کوي راځي چې خپل فاملونو د افغانستان سره انتقال کوي، راځي چې دلته زموږ ټول د زموږ اولاد وي د سولې پروسه کې دلته اذا ما ورکو د راتلونکي ډیر خوشي دي. مخه پاکستان مؤسسه دي ولې نه غواړو چې افغانستان د انتظام وکړي او هم دا جنگ د سپین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شي. محترم دا ما ته د سبریشي چې د خلیلزاد هغه تړون چې دی په فبروري په میاشت کې وکړي او دې ما دې زموږ د حکومت څخه پټ دي او داسې ویل کېږي چې دا بیا روسي شاکیږي. زه په تا باندې راځم چې دا سینسي چې د طالبانو سپین بیرغ بیا په تور بدل او یا هم افغانستان د دې انتظام صوبه شي.
ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مننه. رازو بیرته یاسر احمد زای تاسو را تدا وای چې مخکې دی اغلی وطنوال خبرې هم واوریدي او دی مقدس احمد زای خبرې مو هم واوریدلی. په دغه وقفه کې یو ځل بیا دی وربند او ورکم پاړه وختنه چې هم نړیوالو سازمانونو کړی هم عام افغانانو کړی دی هم د سیمې هیوادونو کړی دی زیات شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل دور چې پیلېږي لک تر لګه ک وربنې نو لا ور کم سره وي. فکر کوي طالبان ولی دغه دی وربند یا توتري خوالي دی را کومولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي درس کې دی، د سولې په برخه کې دوی سره د څمرسته کولای شي او ولی هڅنه کوي چې لکه مخکې چې اغلی احمد زئی ویل چې دوی کولای شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه لاغ کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوه دی د نږدې کېدو په خاطر باندې کولای شي چې ورکم اوربندي وي وسیلې په توګه وکړي.
یقینا چې دا کار نه تنها د نن افغانستان کې بعد خلکو په مایس کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي بلکې په نړیوال لکه هم د دوی محبوبیت زیات کړي او هغه غوښتنه چې په اصطلاح دغه ډیالوګ څخه دوی په اخر کې لري هغه غوښتنه تب هم په ډیر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تر اوسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې کچیرې د دوی سره موضوع دا ده کچیرې جنگ وونه کې نو یګانه هغه د فورس پوینټ هم دغه دی یا د قوت ټکی هم دغه دی چې دوی جنگ کوي او په نتیجه کې د دوی خبر او یا فرمایشات منل کیږي. اما نه، هسې هم نه ده. سره له دې چې بار بار په دغه اورکام او اوربن موضوعاتو باندې میاشتې تېرې شوې په دې خبرو اترو کې، اما تر اوسه موږ یو ستاندارد او د دواړو خوا یو منل شوي اجنډا ته ونه رسېدو چې بالاخره دغه 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 موضوعات په دې خبرو اترو کې سری کرښې او دغه دغه موضوعات د بحث وړ دي. مون تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تللې ده فقط هلته خپل وخت تېروي او معیشت کوي. د دې نه
ښاغلی احمد زما غوښتل د همدې ټولګې په اړه درنه وپوښتم، دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږېدو، افغانستان ته هم افغان هیئت راغلی او د دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې څه ډول ارزوئ؟ لنډ ځواب راکړئ، زموږ وخت په کمېدو دی.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع، حتی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کېدی چې د دغه هیئت حداقل پېژندنه واقعي پېژندنه خلکو ته د افغانستان وشي چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکیل دي، څومره په جرایمو کې ښکیل دي، تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنگ کې دوی ته منافع ډېرې دي او هغوی نه غواړي هغه خپل شخصي منافع د دې ملي منافع ولسخه قرباني کړي. نو غټ مشکل هم دغه دی چې موږ یو خلو بیګار نه لرو، موږ یو داسې ډله نه لرو چې یو واحد نظر کې وي. متاسفانه چې هغلته په زغرده ودرېږي او د موضوعات
ډېره مننه.
نو غټ مشکل زموږ متاسفانه هم دغه ده چې هغه څوک چې موږ موضوعات هلته مناقش کوي ریفلکت کوي، هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کړو.
ډېره زیاته مننه. داس احمد زئی، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرک چپلاوي چې دوی لري په روسي کې کابل کې دی لیدنې کتنې دوام لري، څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریز لري؟
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی د تر اوسه پورې هغه دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تر اوسه په دوام کې چې تر اوسه پورې مذاکراتو دوام لره، هغه ټکي او هغه خبرې چې باید له ولس سره شریکې شوې وای، تر دا مهاله هغه خبرې له ولس سره نه دي شریکې کړي او دا د اندېښنې خبره ده. خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره، له سیاسي مشرانو سره، نورو ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي. لکه څنګه چې بیګا د مصالحې علي شورا وویلي چې پرون تېره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پیل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري، آماده دي. خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوی ده، د افغان حکومت په پلاوی ده، کله چې په پلاوی کې مشکلات وي نو هغه به څه ډول د افغانستان هغه غوښتنې چې دي هلته منعکس کړي. په دغه پلاوی کې ځینې غړي په حزبي راغلي دي، ځینې په پېژندنو راغلي دي، هغه خلک چې په رښتیا جنګ ځپلي دي، هغه خلک چې په رښتیا د افغانستان وارثین دي او هغه څوک چې په رښتیا سره د دې جنگ نستلی دي او د جنگ د بندېدو لپاره یو معلوم دریز لري او معلوم پیغام له ځان سره لري. دغه خلک د سولې په مذاکراتو کې نه دي نیول شوي، نو معلومه چې د دوی دریز د افغانستان لپاره د جنگ د
پیغامو لپاره ډېره مننه. وروستۍ خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو، تاسو راته دا وایي چې په 15 جنوري د خبرو فایل ته څومره هیله مند یې او څه فکر کوئ چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دواړو لورو ترمنځ سم دستي باسونه فایل شي؟ مهرباني.
محترمه، د جنوري د 15 څخه زموږ د ټول افغانانو توقع یو کلی او سرتاسري اوربان دی. افغان ولس ډیر کړی دی، ډیر زوړېدلی دی. هغه فشار چې په د جنگ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ یې پر دولت راوستلی سو، ښه به دا وي چې اوربان اعلان کړي او مرسته ځان سره ملګري شي. ځکه دا فعلا په کندهار کې تاسې اوري چې په ارغنداو د ټوله تقریبا د کندهار د درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرځه د جنگ ساحه اعلان شوې ده. ولسونو وشار ته کوچ راکړی دي، خلک در بدر دي، تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي، نه تشوفونه بلري نه دواسته نه تعليمته نه مكتبته هیچ شی نه لري. نو په دا کې دی په یو آرامه فضا کې ژوند
ډېر زیاته
وخت
ډېر زیاته مننه. په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمد زئی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی، او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال.